چې هغه د یو شزی حق تر پښو لاندې کړی، دوی هغه قرار قرار وخت په تېرېدا سره اصلاحات یې پشکې راوسته، بدلون یې راوست. بدبختانه باید دا یادوري وکړو چې زموږ په افغاني ټولنې کې په ډېره کمه کچه باندې دا بدلون راغلی ده، ځکه موږ ته نسل په نسل همدا میراث پاتې ده چې موږ دغه میراث تعقیبوو. همداسې کوم فرهنګ، کلتور او دودونه چې اوس مهال هم موږ پالو، ډېر داسې منفي اړخ یې راته نیولې ده. زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کوره خسرګرنۍ کور ته ودرېږي، نو چې هغه هر څومره لیک لوست ولري، یا هم د پلار د کور یې ښه نازولې وي، یا هم په ښه اقتصاد کې روزل سوې وي، اما کله چې ده د خسرګرنۍ کور ته ځي، نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایي چې دا خو موږ یو چا ته راوت کړې ده، نه، دا چې موږ ټولو ته راوت کړې، باید د ټولو فرمان ومني، د ټولو غلامي وکړي، ده په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي، نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کیږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دود دي، چې زموږ ټولنه ډېر ځپلې ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو، یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم. اما د دې کوم حق سي ده هغه تر پښو لاندې ده، هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات، کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره، د خپل اولادو سره، هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی، ځکه زه یو ښځه یم، راغلی یم بل کور ته او یو مزدوري په صفت باید بوسم. هغه که زما ژوند د خاوند سره وي، که د اولادو سره وي، مقصد یو مزدوري په صفت ده خپل ځان ته ګوري. اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم که نه یم، البته زه یو حق لرم که نه لرم.
دا میرمن وایي چې پنګور باندې د کور ټول کارونه کول له هغې سره ظلم دی. د دې ظلم د مخنیوي لپاره په ټولنه کې عامه پوهاوی ډېر اړین دی.
ټولنه کې باید ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپیژني، او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید دا اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما، یعنی ماته د پلار د کوره راووت سوې، ماته زما ناموس ته په کوم طریقه زه د دې حق ورادا کړم، په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم، نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستې. باید هغه خپل ژوند خپله دوی جوړ کړي، همداسې د دوی راتلونکي هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري، یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي. همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی سو چې هغه یو ښه نسل وروزي، یو ښه راتلونکی ولرو. نو هیله مې دا ده چې د کومه موضوع تاسې انتخاب کړې ده، دا موضوع باید ډېره سي، زموږ په ټولنه کې ډېره عامه سي، او دا یو خپل آګاهي ده چې که ښځه وي که نر وي، هر څوک سي اوري، باید دوی دا زده کړي چې موږ باید خپله لور خور او همداسې چې د خپل کور سره بل کور ته ودیږي، کوم حق سي دوی لور ته ورکوي، باید هغه مجور ته هم ورکړي. همداسې که د بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودیږي، باید هغې ته هم د یو لور په نگاه باندې وکتل سي، او دا آګاهي شاوخوا په د خپل د کور څخه شروع، بیا شاوخوا په د خپل ټولنه کې باید دا ډېر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه، کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو، دا له منځه ولاړ سي.
اقلا مایر وایي چې ټولنه له همدې کورنۍ څخه جوړیږي. که چیرې په کورنۍ کې له یو غړي سره چنګور ده د یوې مینځې چلند وکړي، وازې خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی وي. دا تاوتریخوالی نه یوازې کورنۍ بلکې ټولنه هم له ستونزو سره مخ کوي.
یوه ټولنه د کورنۍ څخه جوړه ده، کورنۍ خپل بیا د روابط څخه جوړه ده. نو هر څومره چې د کورنۍ په منځ کې چې کوم روابط دي، هغه قوي واوسیږي، هغه کې احترام واوسیږي، هغه کې مینه واوسیږي، نو په دې شکل موږ یوه ښه کورنۍ لرو. او کله چې یوه ښه کورنۍ ولرو، معلومه ده موږ به یوه ښه ټولنه ولرو. نو د دې د جملې څخه یوه اړیکه هم دی، انګور اړیکه ده په کور کې. نو کله چې یوه جلکۍ یو میرمنه یو کور ته نوې راځي، هغه واده کوي، نوې راځي، یو نوی محیط ته داخلیږي، نو دا د هغې په ژوند کې یو ډیر لوی تغییر ده. دا داسې یو محیط ته راځي چې غړي یې ټول نوي دي، روابط ورته نوي دي، کور ورته نوی ده، ماحول ورته نوی ده. د هغه ځای د دې کورنۍ دپاره پرېښی ده په کوم کور کې چې دا وړه غټه شوې، نو دا دلته راغلی. نو د ده په ځای باید د دې کور غړي چې دي دې ته مهلت ورکړي، دې سره همکاري وکړي چې تر څو دا په دې محیط کې آشنا شي، د غړو سره آشنا شي، دې سره یعنی د ښې روي څخه کار واخلي، ځکه چې دې ته هر شی نوي دي، بخصوص د دې خاوند، بخصوص د دې خواښې. نو کله چې دې سره په ښه توګه برخورد کړي، ورو ورو به دا مېرمنه هم مخته شي د دې په محیط کې، ځکه چې روابط متقابل دي. کله چې یو چا سره ښه برخورد شي، معلومه ده هغه هم ښه برخورد کوي. نو ورو ورو به دا جلکۍ یا دا مېرمنه به د محیط کې مخته شي، روابط به وپېژني، هغه کوم خاص رواجونه چې دا کورنۍ لري په هغه به پوه شي. خو که په ځای دې سره مثلا ډېر تند برخورد شي، دې سره د جدي الفاظو څخه کار واخیستل شي، یا هم وهل و ټکول رامنځته شي، نو دغه سپېسلې او دا ښایسته اړیکه به ډېره خراب شي. نو کله چې دا اړیکه خراب شي، نو ژوند کول به دواړو طرفونو ته مشکل شي، باعث به شي چې دا د کورنۍ دا مقدس او دا پاک محیط چې ده دا له منځه لاړ شي. نو کله چې کورنۍ له منځه لاړ شي، ټوله جامعه له منځه ځي.
دا چې ولې په یو شمېر کورنیو کې انګور ته د لور په سترګه نه کتل کېږي، د کور ټول کارونه یوازې د هغې مسؤلیت ګڼي، او د دې چلند پایله بیا څه وي؟ له افغان لیکوالې اوګۍ امیل سره مو مرکه کړې ده. اغلې امیل ته ښه راغلاست وایو او مرکه پیلوو.
مننه کوم. تاسو ته سلامونه، ستاسو اوریدونکو ته سلامونه. واقعا په افغاني ټولنه کې د پخوانو همداسې دودونه پاتې دي چې کله هغه رو د ناوې راوړي، د کورنۍ ته هغه داسې فکر نه کوي چې هغه هم نابلده ده، هغه هم یو څه غوښتنې لري چې احترام شي، یا هغه کار د عقل خو تقسیمات شي، مګر هغه د دې په سترګه ګوري چې یوه نوکره یوه مزدور هم راوستې ده، او دا باید په مرګ کار وکړي. زه درته وایم چې په لرې پرتو سیمو کې، یعنی دا د غزنی او جنوب سیمو کې، ما داسې کسان لیدلي دي. اول خو دا جلکۍ چې واده کېږي، خو د دې نه کوي نه، هغه کوي چې د روح تړون لري، د سړي سره ستا عمر یا دا خبرې خو اصلا نشته. په بیرون کې هماغه سړیان د دوی باندې لکه حیوان غوندې معامله کوي، بس ورکوي. کله چې دا واده کېږي، نو یو پوړنی بل 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 څلور پنځه پوړنی سر په سر د ده په سره چي ټوله ورځ ستړي ستومانه په کارونو، درانه درانه کارونو باندې بوخت نه، د صحت نه. د هغه د زړه آواز د یوه ټپه ده چې وایي، چا راته ویل جانان دې تور دی، ما په رڼا لیدلی نه دی، تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې، البته یا کومه وخته پورې د دوی نه مخ نیسي. تر اوسه پورې دغه رواجونه لا ادامه لري، زه خبر یم. نو ته فکر وکړه چې په دې لنډۍ کې څومره لوی محرومیت پروت دی. یا عالم کتاب پکې لیکل کېږي چې نه په اسلام کې داسې دی چې جلکۍ نه هغه وګوري او بېله دی چې د دې رضایت چاته یې ورکړي، او بیا پور کې هم تر ډېر کلونو کلونو پورې به هغه حق نه لري چې مخې وګوري. واقعا دا د زغملو وړ نه دی، او دا تر اوسه پورې ادامه لري. په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي، نو یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي، او که د آواز پورته کړو بس دوی ته زمینه مساعد کېږي چې څنګه خوله په خوله شي، او څنګه هغه عقدې چې هغه څه کمبودیانې چې د دې واده په ترڅ کې او هغه کې شوي پیغورونه ورکړي. بس د همدې پیغورونه ورو ورو تاوتریخوالی کورونو کې زیاتېږي. بیا نو دغه کچیرې د خپلې ښځې پلوی وکړي، نو بیا ټوله کورنۍ ورته ودرېږي چې اوس ته د دې پلوی کې، بیا هغه سره دښمني، بیا دا کور جنجالونه. دا نظم او دا روحي حالت په ماشومان څومره بد تاثیر کوي، په خپله کورنۍ کې څومره غلطه او څومره ناخوشاینده فضا ایجاد کېږي، او دا خبرې په دې ټولنه کې هېڅ له منځه تللې نه دي، لا هم زیات شوي.
همدغسې کورنۍ بیا تمه لري چې کله لورې ودېږي بل کور کې، نو لور ته دې څوک هېڅ نه وایي، اته پام خبره نه دی ورته وایي چې لمر د سوري ته سکنه. دوی خپلې لور ته دا ډول توقع لري، مګر انګور ته د یوې نوکارې په سترګه ګوري. تاسو څه فکر کوئ؟ ناپوهي ده، عقدې دي، او که د بل اولاد نه ورته ښکاري؟
زه فکر کوم چې ناپوهی ده، ځکه که دوی علم پوهه په کافی اندازه ولري. البته داسې عمومي ډول داسې قضاوت نه کوو چې ټولې کورنۍ به داسې کورنۍ هم شته، خو هغه ډېر کمې دي چې هغوی په خپله د فکري بلوغ سرحد ته رسېدلي دي. پوهېږي چې همداسې چې زموږ اولاد بل کورنۍ ته ځي، دوی هم د بل چا سره همداسې انساني برخورد کوي. هماغه ده چې احترام زیاتېږي، هماغه ده چې کورنۍ کې خوشحالي ګانې راځي، هماغه ده چې بل خلک دوی ته ډېر ښه وایي. د دوی هغه تاریخ هغه هغه خکیږي، د کورنۍ فضا ډېر ښه وي او ټول لذت وړي تېر نه ژوند نه ژوند. خو یو چانس دی چې انسانان دې دنیا ته راځي، باید هغه نه په ښه توګه استفاده وکړي. خوشحالي په خپله باید ایجاد کړي، خوشحالي خو څوک چاته نه ورکوي. انسانان په خپله دي چې تصمیم نیسي باید خوشحاله اوسي. خبره دلته ده چې اوس هم داسې کورنۍ زه پېژنم چې هغوی د انګور سره داسې رویه کوي لکه خپل اولاد. هماغه ده چې مینه او محبت په هغه کورنۍ کې زیاتېږي، او کله چې همدا انګور خپل اولاد روزي بیا همداسې توقع لري چې هغه هم د نورو احترام وکړي چې تر څو احترام شي. خوشبختانه داسې کورنۍ سره زه اوس هم آشنا یم. سړی خوشحالیږي. انسان دا د ناپوهي وجه ده چې د ژوند په قدر باندې نه پوهېږي، د نورو په قدر نه پوهېږي. گذشت او داسې خصلتونه ځان کې نه روزي چې خیر دی، انسان خو بنده دی، بنده خو اشتباه کوي، خدای خو نه دی. گذشت کولري ژوند جوړېږي. مقابل لوري ته که انسان هغسې برخورد وکړي چې هغه خجالت وباسي په خپل هغه غلط کړنو باندې، فکرکوم ورو ورو اصلاح کېږي. خو مشکل په دې کې ده چې زموږ په اکثره کورنیو کې جلکۍ چې اوس په دې دوران کې چې دا دی اوس تحصیل نه پاتې شو، لږ ذره چې قد یې اوچت کېږي بس عجل تصمیم نیسي چې دا اوسېدل په دې کور کې عیب ده او ګرځېدل عیب ده او دا دی او هغه دی. نو دا جنکۍ چې لا بېچارهګان نه بلوغ ته رسېدلي دي او د علم پوهې نه په کافي اندازه برخوردار نه دي، په نزاکتونو لا هم وجود ذهن دغسې زشتو برخوردونو دپاره آماده نه دي، دا په خپله رواني کېږي په هغه کورنۍ کې د هغه سن نه چې دوی باید حمل وخت ماشومان راوړي دنیا ته، او لا آماده نه دي جسمان. ډېر زیات مشکلات زیږي او دا هغه کورنۍ ډېره بدبخته وایي چې واړه واړه جلکۍ دوی واده کوي او هغوی کمبختانان دونه ظلم زور ګوري. بیا دا دوه کورنۍ سره دا خو هغه جلکۍ چې هلته ناروا کېږي داسې خو نه دی، بیا دا دوه کورنۍ سره خفګانونه پیدا کېږي، دښمنیانې پیدا کېږي هر چیرته. او د دوی پاکړه خبرې کېږي په هر اجتماع کې په دلته و هلته و کورنیو کې. نو ډېره سخته ده په خپله زغم وړ نه دی.
آغلی امیل درته وایي چې کله چې له نجلۍ سره د خسر په کور کې بد چلند کېږي، یو ډول دغې شخصیت وژني او یو بې ارزښته څه یې ګڼي، وایي چې اوس زموږ واک اختیار ده. دغه چې د خسر کورې ډېر یو عادي مسله ګڼي، په څومره لویې دښمنۍ باندې بدلېدلی سي او بیرته خپله همدغې خواښې ته، همدغې د زوم خوندو ته، همدغې کورنۍ ته څومره بیرته زیان اړول کېږي؟
بې اندازه. کله چې دغه کورنۍ کې د دوی جنکۍ لا پاتې کېږي کورونو کې، چې کله دوی پوهېږي داسې برخوردونه کوي په دې کورنۍ کې، د دوی اخلاق داسې دی، د دوی رعایت نورو زامنو ته څوک په اسانۍ دور نه ورکوي، څوک ورسره دوستي نه کوي، څوک ورسره ښه وضعیت نه کوي، څوک ورسره خیخي نه کوي، دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي. خو دوی هغه خودخواهي اس چې دی دا یې ډېر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځان منونکي دي. هر څومره چې انسانان نورو ته احترام وکړي، فقط کې د خپل ځان احترام یې کړی دی، په دې خبره دوی نه پوهېږي. که چیرې پوه شي نو ډېره سانه ده. دغه خرابیا خو وضعیت هیڅ مصرف نه لري، اما ډیر شیان ترلاسه کولی شي، اخیستی شي، په نه مصرف سره ډیر شیان ترلاسه کولی شي. دې ته په کار ده چې دغه اوس خو مدني ټولنې فعال نه دي، دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي. د ډیر کم گذشت لپاره دوی آمادګي ونیسي. زه فکر کوم چې ژوند ډیر ښه پر مخ ځي. هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشاله وي. داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي، خوشحالي، محبت یې لورینې او بل ته یې، په هغه صورت کې ژوند ډېر ښه توګه پر مخ ځي. هغه کورنۍ پرمختګ کوي، هغه کورنۍ په ټولنه کې ښه نوم خاوند کېږي، او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري. دا خو ډېر ضرور دی، د انسان په روح روان باندې ډېر مثبت اغیزه کوي.
بله،
خلک ورته ښه نظر دي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
هیله لکم قربان.
په کابل کې مو د یو خصوصي پانتون له استاد اسمت الله زازی څخه پوښتلی چې د یو نارینه له نظره ولې په یو شمېر کورنیو کې په نوې واده شوې جلۍ باندې دومره کار کوي چې په عامه خبره له واده کولو څخه یې پښیمانه وي.
ډېره مننه. ډېره ښه پوښتنه ده. لومړی غواړم چې زه د دې ستونزې په هغه بنیاد او تهدا باندې خبرې وکړم. تاسو ګورئ لومړی دغه تاوتریخواله یا دغه ستونزه چې په کورنیو کې رامنځته کیږي لومړنی دلیل هغه وخت دا پیلېږي چې کله لومړی ځل لپاره یو کورنۍ کې جلۍ نړۍ ته راځي. تاسو پوهیږئ دغه بدبختۍ اکثره په افغاني ټولنه کې لیدل کیږي. کله چې جلۍ نړۍ ته راځي تاسو وینئ چې دوی باندې نه تړونه کیږي، نه پکې خوشحالۍ کیږي، او دوی یو ډول عجیب احساس پیدا کوي، ځکه دوی دغه احساس پیدا کوي چې ولې هلک نړۍ ته رانغی. یعنی دی الله جل جلاله په کارونو کې مثال دوی داسې فکرونه داسې نظریات ورکوي متاسفانه. نو یعنی هغه خوشحالي چې باید یو فرد ته یو هلک ته وشي یا مثال یجلی ته وشي باید دغه یو سا یو ډول وي. همدغه دا کله چې دغه مرحله همداسې ادامه پیدا کړي همدغه توپیر په کورنۍ کې نور هم دوام لري. دغه د پلار یا مثلا د ځینو د ورونو یا مثلا د کورنۍ نورو غړو مثلا له طرفه دغه د دوی رفتار هم د جلۍ سره فرق کوي. مثلا هغه کوم ارزښت چې خپل زوی ته ورکوي او کوم فکر او کوم پلان د راتلونکي لپاره چې خپل زوی ته لري هغه متاسفانه ډیر توپیر کوي د جلۍ په نسبت. نو یعنی دوی اکثره پلان ته نسي. دوی په دې آن دي چې ګویا دغه لور چې دا کجیر ته سبا لویږي یا غټیږي نو دا سبا ته پردې کورنۍ ته ځي. نو ولې زه دومره مثال مصرف وکم یا ولې دومره په دې تعلیم او تحصیل وکم؟ هغوی په ذهني او عقلي یا مثلا په هر لحاظ په بلوغیت باندې کار وکم تر څو دوی ورسیږي، ځکه سبا دا بیا مالا سوزي یا مثلا پردي کور ته ځي. نو همدغه یو سبب هم د دې کیږي چې په دې ذهنیت او روح روان باندې یو ډول منفي تاثیر کوي. یعنی ځان همدغه انجلۍ ډیر کم احساسوي په کورنۍ کې دا پام کې چې زه یو اضافي شې یا مدلته، ځکه دلته ماته کوم ارزښت نه رکول کیږي. نو دا ما په نظر دا ډیر منفي او بد کار دی. بل چې قرآن زمشان کې په اسلام کې ډیر لوی ارزښت او ډیر لوی مقام خزینه ته ورکړل شوی دی. البته دا یوازې دا نه ده چې خزه یوازې مېرمن ده، بلکې خزه لور کېدای شي، خزه مور کېدای شي، هغه څوک چې تاسو وګورئ چې البته ډیر زیات خوش په انسان باندې هغه مور ده، هغه یو البته خزینه ده. ولی مونږ مثلا دغه فکر ډیر داسې مثلا بدل شي، ولی مثلا په بد نظر دي ته وکتل شي، دلته تاسو وینئ دوه ډوله تاوتریخوالی په دلته رامنځته کیږي. البته کله چې دغه وادي کې هغه ارزښت چې مونږ په کورنۍ کې دغه لور ته خور ده نه ورکو، دا سبب بل کور ته ځي هم هغه توقع دوی څخه نه لري، ځکه دوی وایي چې زه یو اضافي شی یم، خپل کور کې هم ماته چندان ارزښت نه راکړل کېږي. نو دوی د یو ذهنیت لري منفي، خپل حقوق څخه دفاع په بل کور کې نشي کولای. دا هر ډول ظلم چې په دوی باندې وشي دوی هغه مني په ځان باندې، دوی تاوتریخوالی په ځان مني، دوی ظلم مني، دوی خپل حق پوښتنه نشي کولای. دې خلغه کور کې پکار نه ده شوی، کور کې ورته دوی دا درس نه تولګر شوی چې ګویا ته دغه حقوق لري تا باندې یوازې خوند چې خپل حقوق لري. کله چې واده کې یوازې د زوجین حقوق دي چې تا باندې لازمیږي، نه دا چې ته مثال لور ته کار وکې، نه دا چې خپل ورندار ته کار وکې یا خواخې ته کار وکې. البته یو شرط دا چې دغه واجب نه دي، خو د خپل دی شرافت چې لري یا کوم انسانيت چې لري دوی کولای شي. اسلام دسي ورته ویل کیږي خوند دی مور او بلار دی خواخې دی مثلا دی البته دی خسر خدمت کول په دا باندې واجب نه دي. خو کچیر د ته مثال مونږ غواړي چې مونږ ته مثلا د افتخار در باندې وکړو یا مثلا د خوند خبره ومنې، ځکه غوي مور بلار دي ته د دوی احترام کولای شي، د دوی مثلا هر څه پر ځای کولای شي.
استاد د تراسو چې کله په کورنۍ کې دغه یو وضعیت را منځته کیږي، لنګور سره بد چلند کیږي، اته د نږدې خپلوانو کړه نه پریښودل کیږي په کور کې یا کارو بل کار ورته بهانه کوي چې دا باید وکړي، تاسو د یو نارینه په صفات د سیاو کورنۍ کې کوم واجی وای تاسو څه فیصله کوله د خپل میرمنې ترمنځ، د خپل مور ترمنځ، د خپل خور ترمنځ د فضا مو څه ډول نارمالوله؟
بالکل، تاسو ګورئ لمړنۍ د غژتونز لامل چې د پټولنه کې یا مثلا په کورنۍ کې چې د خزو یا مثال دی او فرد انسان مقابل کې د غوي حقوق تر خپل اند کې یو ځنې دلیل نه پوهی دی. په افغاني ټولنه کې په خصوص په اطرافو کې د غژتون سره حتی په مرکزی ولایتونو کې د غژتون سره مخ یو. د هغه ستونزې چې موږ خپل سترګو باندې وینو، شخصا ما د ستونزې لیدلې په خپل خپلوانو کورنۍ کې خزې ته مسار زخ نه ورکول کې، خپل کور خپل پلارګنې ته نه پرې خودل کې، خپل د سینې د خاوند مثلا د کورنۍ غړي د فکر کې لکه مونږ چې دغه خزه مثلا کور دراغله یا د انګور راغله یا ما ورندار راغله په دې مرج دا ما غلام شو دا چې هر څه زو وړم زب پرې کوم ما خوند قرار نسی لوار په امرونه کې چې ما دغه وکه یا مثلا هغه خو اخی ورته ځان نه مثلا یو خوند جوړ کی خسر ورته ځان نه خوند جوړی یعنی هر څه چې دوی وړي دوی پرې کوي اخم دوی نشي کولای ځکه هغه حقوق دوی ته نه دي معلوم چې مونږ دوی څنګه دفاع وکړو کچیر دوی مثلا لاس په دې باندې وایي چې دفاع وکړي یا مثلا وایي چې تاسو باندې حق نه لرئ نو دا په دې معنی چې دا ډیره یعنی تاسو مخې ډیره زیاته حیا وي دا دوی ډیره سپکه خزه ویل کیږي یعنی دا د مادي امر څخه نافرمانی وکړه دا څنګه امکان لري دوی دغه اصول څخه خپل حقوق څخه نه دي خبر دا یو ځنه دلیل دا چې دا ټول نه پوهیدا کچیر د علمي په دې ټکورنۍ کې په دې خلکو کې د خسر خپل حقوق پیژني مثلا خو خپل حقوق پیژني همدغه چې دا خپل کوم خو انګور شي د خپل طرز کار او مسولیت پیژني خوند خپل حقوق پیژني زوجان حقوق دي نو هیڅ کله به سوز رامنځته نشي نو ما په نظر فیصله خدا واضح ده همیشه په کور کې یا خپل خپلوانو کې ما همیشه دا فیصله کړی ده چې ګوره تاسو دغه کار چې تاسو رکی دا تاسو به حق نه لرئ دا حق په تاسو باندې دی په حق باندې واجبېږي بلکې دا هم تاسو رته کالی مینځي یا تاسو مثال ډوډۍ تیاری چای تیاری دا واضح دي دی غ خواله ده د دوی په اخلاق په خیر انسانيت په شرافت باندې دلالت کوي دا چې تاسو مثلا دومره دی حد نه زیات په امر وکي یا مثلا خو کې دا خو طبي خبره ده چې معلومات تاسو یې ستای باید بخنه وغوړی او دین اورسه مثلا تاسو د دې کوشش مکوي چې دین دي حد او توقع څخه زیات وختونه کوي نه د میرمن دي خوند د دوی خپل ترمنځ کې ځینې زوجین حقوق لري هغه باید خوند مثلا هغه حقوق پوره کړي او خوند هم دغه سی بلاکس د دې حقوق پوره کړي نو د دوی ترمنځ ستونزې راوړي چې تاسو به د دې کې حال کې مرسته وکړي خو تاسو یې زفید دي څه توقع ملري چې تاسو د دومره کار کوي مثلا کالی مینځي ډوډۍ تروي دا هم د دوی یو لوی شرافت او انسانيت د تاسو سره کوي په دوی په خوالي او دلالت کوي زیات حقوق دوی څه غوښتل دی او ظلم دی او اسلام دې ته اجازه نه ورکي
ډیر زیات مننه استاد تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
خیر سي
درن دوستانو په دې اله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو موږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړ کړو چې د ژوند لپاره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته ترې وهده د حل لار پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو دا باندې نه خبرونه تر بیا هې چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
سلام لازادي رادیو څخه مو درسی ساعت هر کله کوم نن دوشنبه دا او په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون واردی او دوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون ولولو یادونه کوم چې د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان خوانیز مؤسسه په مرسته چمتو شوی او لازادي رادیو خبريږي دوم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو محلولونه ولوستل او خونکي راته ویل چې هر مواد د انحلال ځانګړي اندازې لري په دې برخه کې خونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بوري او مالګې محلول ته اشاره وکړه نن به خونکي مخته تعامل بیان کړي لومړی به د تعامل لاندې تعریف راته بیان کړي او ورپسې به دا ولولو چې په کیمیا کې تعامل څنګه رامنځته کیږي او څو عنصر باید له یو بل سره تعامل وکړي چې دریمه کیمیاوي ماده ترلاسه شي دا پوښتنې خون کوي په نن نه درس کې ځوابوي
آیا په هجی چې مالګه او یا بره څنګه جوړیږي آیا په کور کې پیرنی وخت په خکړی دي آیا د بدن درد په وخت کې دوا خوړلې ده دا ټول ریاکشنونه یا تعاملونه تاسو په ورځني ژوند کې اتمن کړی دي یا لیدلې مې دي نو دا ټول په کیمیا کې به چی شي دي کیمیاوي تعاملونه دي تعامل وایي چې تعامل کار اجرا کېدل ته وایي یو کار په عمل کې دل عمل کول ته تعامل وای یو کار چې اجرا سو دی ته تعامل وای اوس نو تعریف په کیمیا کې څه ډول دی په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کېدل یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کېدل یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کېدل دا ټول کیمیاوي تعامل په نامه یادېږي یو شی در واخستی بل شی ته جور واچوی د یو شی څخه بل شی رایسته کی دغه ګډوډیشن جوړیدل خرابیدل سوځیدل دا ټول چیزی کیمیاوی تعاملونه دي. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي دا چې سره یو ځای سي اوبه په لاس راځي. هایدروجن ګاز دی اکسیجن ګاز دی دا دواړه سره یو ځای کیږي موږ ته چشمه لاس راکوي اوبه په لاس راکوي دا یو تعامل سو. سوډیم یو عنصر دی کلورین یو عنصر دی دواړه چې سره یو ځای سي سوډیم کلوراید په لاس راکوي. مالګه مالګه یو تعامل سو. کیمیاوي معادلې د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي. کیمیاوي معادله به چیش ته وایي د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي چیش په لاس راځي اوبه په لاس راځي. دا موږ په ویلي ډول وایو په لنډ ډول یې څنګه لیکو ایچ ټو پلس او ټو ګیوز اس یا په لاس راکوي ټو ایچ ټو او دا غي کیمیاوي معادله ده. مثال سوډیم او کلورین دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي مالګه په لاس راکوي. دا دونه غټ خط د دې پر ځای چې دا دونه غټ خط لیکو موږ لنډ ډول څنګه لیکو ان اے معنی سوډیم او سی ایل معنی کلورین ان اے پلس سی ایل ټو سوډیم کلوراید په لاس راکوي. دا یو کیمیاوي معادله سوه دا یو کیمیاوي معادله سوه. د تعامل ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی. د کیمیاوي معادلې ښودنه کیمیاوي معادله بېلابېلې برخې لري. دغه خواته یا د اوله برخې ته چې شوای تعامل کوونکي ورته وایي ریاکټنټس انګلیسي کې ریاکټنټ ورته وایي او په پښتو کې تعامل کوونکي دغه مواد یو د بل سره تعامل کوي کار اجرا کوي په نتیجه کې تاته چیش په لاس درکوي حاصل په لاس درکوي. حاصل 2H2O معنا اوبه اوبه یې په لاس درکړلې دا ستا یو حاصل سو. دلته کار اجرا سو د کار آخري نتیجه دلته په لاس راغله او دا بیا د تعامل علامه ده چې دغه موږ ورته ښیو چې د دغه شیانو دلته شاید ډیر شیان وي دګره سره یو ځای کیږي 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 په ریاضي کې د مساواتو علامه ده په کیمیا کې بیا د تعامل علامه ده. یعنی دا خواته چې هر شی سره یو ځای سوي دي هر شی چې کړي دي په نتیجه کې تاته هر شی چې په لاس در کړي وي دغه په مابینځ کې فرق د تعامل د علامې په واسطه ښودل کیږي. دغه پسې حاصل دي حاصل بیا چې شته وایي نتیجه یا په لاس راغلي مواد. دا خواته چې هر شی سره یو ځای سو وسوځل سو جلا سو جوړ سو خراب سو د دې ټولو حاصل به دا به غلطه معلومیږي. نو کیمیاوي معادله چې د بېلابېلې برخې لري یوه برخه یې تعامل کوونکي یوه برخه یې تعامل علامه ده او بله برخه یې حاصل دي. تعامل کوونکي کې مواد تعامل سره کوي په تعامل علامه ښیي چې وروسته اخواته څه پیښ شوي دي او حاصل موږ ته راښیي چې موږ آخري کم کم مواد په لاس راوړي دي. کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري دا ځل یې تاسې ولیکئ دلته چیش راځي دلته چیش راځي دلته چیش راځي کومو چیرې په یاد وي دستي به ولیکئ چې دا ځای کم شی و هغه خو نه زه نه درته وایم دا ځای کم شی و او دا ځای کم شی و. دا که چیرې ساس په یاد دي نو ورته ولیکئ او یا یې په کتابچه کې درسره نوټ کړئ. کومو چیرې جوابونه دا ډول وي تاسې بالکل صحیح یاست او د نن په درس مو ښه سم سره خلاص شوی.
خونکی د تعامل هغه درې پړاوونه موږ ته بیان کړل چې یو کیمیاوي تعامل کې رامنځته کیږي او د تعامل په نتیجه کې یو نوی عنصر جوړیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پایلي کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادۍ راغلی.
دا تم ټولګي زده کوونکو ته خراغله سویم. دا تم ټولګي په کیمیا کې خون کې تیره هفته یو لړ هغه قوانین تشریح کړل چې پرمټي موږ کولای شو د کیمیاوي مادلو ترمنځ توازن رامنځته کړو. نن به خون کې د بیولوژي او کیمیا ترمنځ یو مشترک درس موږ ته وړاندې کړي. دا موضوع فوتوسنتیسز یا زیایي ترکیب دی. نن به ولولو چې نباتات څنګه غذا ترلاسه کوي او د نباتاتو د غذا چمتو کېدو لپاره کومه کیمیاوي عملیه ترسره کیږي تر څو یو شین بوټی یا نبات خپل د اړتیا وړ انرژي او غذا واخلي. د دې جالبې موضوع په باب یادې پوښتنې په درس کې ځوابیږي.
آیا پوهیږئ نبات غذا له کومه کوي؟ فوتوسنتیسس چې شته وایي زیایي ترکیب. زیایي ترکیب یوه خوراکي عملیه بلل کیږي چې په هغه کې د نباتاتو غذا خوراک د لمر او اوبو په وسیله پوره کیږي. نباتات د ودې او نمو لپاره لمر ته ضرورت لري، همدا ډول اوبو ته هم ضرورت لري چې په بدل کې موږ ته پاکه هوا، شیرینه میوه، ښایسته ګلان او دماغ آراموونکي خوشبویي راکوي. نباتات که شیرې وده او نمو غواړي نو لمر ته ضرورت لري او په عین حال کې اوبو ته ضرورت لري. بیا په بدل کې موږ ته چې راکوي پاکه هوا راکوي، شیرینه میوه راکوي، ښایسته ګلان راکوي، دماغ آراموونکي خوشبویي راکوي. نو باید څه وسي؟ باید هڅه وسي تر څو نباتات ډیر وکرل سي، تر څو محیط هم ښایسته وي او هم هوا پاکه وي. د نباتاتو ډیرې ګټې شته، خو هر څومره چې موږ نبات کرلی سو باید وې کړو تر څو محیط مو ښایسته کړي او په عین حال کې هوا هم پاکه کړي. په زیایي ترکیب کې په کیمیاوي لحاظ د نبات غذایي پروسه په لاندې ډول ده: کاربن ډای اکسایډ چې هغه په هوا کې دی، جمع اوبه چې هغه موږ د برمې د لارې یا د ولیې د لارې ورکوو، دا دواړه سره یو ځای کیږي. لایټ یا نور دا د لمر رڼا ده. دا درې شیان چې سره یو ځای سي، دغه شیان چې نبات ته ورکول سي، هغه وخت موږ ته نبات کند یا خواږه شیان چې هغه موږ میوه بولو هغه په لاس راځي، او اکسیجن چې موږ هر وخت وایو چې نباتات ډیر وکړي تر څو هوا پاکه سي، هغه چې شي دی اکسیجن مشترک کوي. نو نبات د ورځې اکسیجن خارجوي، کاربن ډای اکسایډ ځان ته کشوي. انسان د ورځې اکسیجن ځان ته کشوي، کاربن ډای اکسایډ هوا تور کوي. دا کاربن ډای اکسایډ ټول نبات کشوي، په بدل کې موږ ته چشره کوي اکسیجن. د انسان ضرورت اکسیجن ته دی، د نبات ضرورت کاربن ډای اکسایډ ته دی. بیا په سرازو کیمیاوي سره یا فرټیلایزر، اخو لمر رڼا او اوبه او په عین حال کې دا به کیمیاوي سرې دي. آیا پوهیږئ نبات څه ډول وده کوي؟ آیا د میوه او سبو ژر پخېدل مو لیدلی دي؟ دا به ټوله د کیمیاوي سرې کومک دي ورسره. پوهیږئ چې نباتات د انسانانو حیوانات د خوراک بنسټیزه سرچینه ده. نباتات د خپل ودې او نمو لپاره د انسانانو او حیواناتو غوندې غذا ته اړتیا لري. نباتات د خپلې غذا یوه بنسټیزه برخه له ځمکې څخه اخلي. د دې لپاره چې نباتات خپله وده په عادي ډول سرته ورسوي، لازمه ده چې په کال کې د نباتات د اړتیا وړ یوه اندازه ضروري مواد په مځکه کې ورزیات کړو چې د سرې په نامه یادیږي یا د سرې په نوم یې یادوي. سرې کیدای شي چې طبیعي وي او یا مصنوعي وي، یا په کمپنۍ یا کارخانو کې جوړ وي. په دې ځای کې لازمه ده چې د نباتات د ضروري عنصرونو سره آشنا شي. نو کیمیاوي سره کم مواد دي؟ هغه مواد دي چې نبات ته نور هم ورکول کیږي تر څو د مځکې حاصلات دو چنده درې چنده سي او ښه وده وکړي. عنصر د نبات په وده او نمو کې د هغه غذې، دغه عنصر چې په مځکه کې اکثره وخت کاریږي، نایتروجن، پوتاشیم، فاسفورس، په زراعتي اصطلاح د دې نوم ان پی کې دي. ان پی کې په بازارو کې خرڅیږي. نایتروجن د کلوروپیل، امینو اسیدونو او پروټینونو په ترکیب کې شامل دی او د نباتاتو تنو او پاڼو په ودې او نمو کې زیاته برخه لري. نایتروجن د نبات چشور ښایسته یا سموي، تنې او پاڼې. که چیرې د موادو نایتروجن پوره وي، تنه او پاڼه به ښه وده وکړي. پوتاشیم بیا د نباتاتو په وده او نمو کې د نشایستې، کندونو، پنبې او کتان د رشتو په زیاتوالي کې برخه لري. د نباتي ناروغیو مخنیوی او د نایتروجن زیاتوالي منفي اغیزې راټیټوي. اوس نو پوتاشیم بیا په دې لیږي که چیرې نایتروجن پکې ډیر وي، شاید مرض خراب کړي. نو د هغه د مرض خرابۍ د مخنیوي لپاره پوتاشیم ورلیږي تر څو د نایتروجن منفي اغیزې راکمې کړي او په عین حال کې میوه، کندونه او دغه ټول شیان ښه پخوي. بل بیا فاسفورس دی. فاسفورس د نباتاتو، میوه او دانو د ودې، نمو او جوړښت په عملیو کې چټکتیا راولي. فاسفورس بیا چیش کوي؟ میوه او دانې واده نمو او جوړښت چټکوي او تیزوي چې مشتاز لیدلې ځینې وخت میوه بغلته کوچني کوچني شان راچوي چې هغه به میوه ښه پخه کړي یعنی که میوه په یوه میاشت کې پخیږي دوی کوشش کوي چې دغه وخت یې درې هفتې یا دوه هفتو ته راولي. د سرو ډولونه سری په دوه ډوله ویشل شوي دي، یو عضوي سری دي او بل غیر عضوي سری دي. عضوي سری په دې سرو کې حیواني فاضله مواد، د غذایي مواد، د صنایعو پاتې شونې، نارسېدلي سکاره، په خاوره کې د نباتاتو ښخ شوي پاڼې او تنې شاملې دي. همدارنګه د یوریا سره چې په صنعت کې تولیدیږي له مهمو عضوي سرو څخه د که په لنډو توګه ووایو د ژوندي موجوداتو مربوط شیانو څخه لاسته راځي. عضوي یعنی حیاتي، او په حیاتي کې نو د ژوندي موجوداتو غذایي مواد، د صنایعو څخه پاتې شونې، نارسېدلي سکاره، په خاوره کې نباتات ښخ شوي پاڼې او تنې، دا ټوله پکې شامل دي. په کلیوال ژوند کې اکثره د غوا امبار ورکوي او یا د انسانانو امبارونه ورکوي. دا ټوله چیز دي د عضوي سری دي. غیر عضوي سری بیا په کارخانو او فابریکو کې د کیمیا پوهانو په مرسته جوړیږي. غیر عضوي سری په طبیعت کې هم یو اندازه پیدا کیږي، په طبیعت کې هم پیدا کیږي خو اکثره په کارخانو او فابریکو کې جوړیږي. کوم چیر په بازار کې لیدلې سپین امبار، تور امبار، دا ټوله چیز سری یا کود کیمیاوي موږ ورته وایو چې هغه فاسفورس لرونکي، پوټاشیم لرونکي، نایتروجن لرونکي دغه رقم فارمولاوې دي. دا نو عضوي سری او غیر عضوي سری وي چې موږ نن وویل.
په درس کې مو دا ولوستل چې د لمر له وړانګو څخه د انرژۍ او غذا د اخیستو تر څنګ نباتات له ځمکې څخه هم د ریښې په واسطه ځینې ګټور مواد جذبوي، او دا مواد بیا د ونې د ودې تر څنګ د هغه پر حاصل هم خورا ډیر اغیز لري.
په درسي ساعت خپرونه کې له آزادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او سم د نهم ټولګي د کیمیا واردی. د نهم ټولګي په کیمیا کې نن اروماتیک هایدروکاربونونه لولو. په دې برخه کې به ولولو چې په اروماتیک هایدروکاربونونو کې کوم ډول کاربونونه شامل دي، خصوصیات یې څه دي، او د استفادې په صورت کې به انسان ته ګټې او زیانونه کوم وي.
اروماتیک مرکبونه نوم له لاتیني کلمې اروما، شبو یا اتری بوی څخه اخیستل شوی دی. دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري. بنزین لومړنی اروماتیک مرکب دی. بنزین بډاسونه زهري دي. د ځیګر او پښتورګو د سرطاني ناروغیو سبب ګرځي. ځینې اروماتیک مرکبونه چې په تنباکو کې شته د سرطاني ناروغۍ سبب کیږي یا ګرځي. یو شمیر اروماتیک مرکبونه چې ډیر اهمیت لري ځکه چې دا د دوا جوړولو، رنګ جوړولو، نساجي په صنعت کې ترې کار اخیستل کیږي، لکه اسپرین چې د دردونو د آرامتیا لپاره، او ټیټرا سکلین چې د انټي بیوټیک په ډول استعمالیږي. اروماتیک هایدروکاربونونه مو ویل چې د اروما یا شبو یا اتری بوی څخه اخیستل شوی دي، او دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري، هم تاوان لري او هم یو ډول دوا جوړول، رنګ جوړولو کې هم کار ځینې اخیستل کیږي. دا غزخه یو بنزین دی، یو بیرنګ زهري مایع ماده ده چې مخصوص بوی لري. په 80 ډیګري سانتي ګریډ کې په ایشېدو راځي. په عضوي محلولونو لکه ایتر، الکول، اسیټون، اسیټیک اسید کې په ښه توګه حل کیږي. همدارنګه بنزین د عضوي مرکبونو لپاره یو ښه محلل دی، او د شحمیاتو، ربړ، آیډین او سلفورو د حلولو لپاره په کار وړل کیږي. د ټوله د بنزین په اړه معلومات وه. بنزین د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربن د اټومونو د زیاتوالي له کبله په ژړ لوګي لرونکي لمبه باندې سوزي. بنزین یو ډول تیل هم ورته وایو. هغه څه ډول لمبه ده؟ ژړ لمبه کې او دود کې 2 6 6 5 15 O2 یا 15 O2 12 کاربن اکساید 6 H2+ انرژي یا تودوخه په لاس راکوي. د بنزینو ځینې مشتقات فرمولونه او نمونه په لاندې ډول دا اروماتیک مرکبات دي چې په هغه کې د بنزویک اسید دي چې اسید لري، بنزایل الډیهایډ دي CHO لري، او بنزایل الکول چې پینول ورته وایي دا هم یو بل مرکب دي. بنزین چې دی په 30 ډیګري سنتیګریډ کې شول کیږي، فارمولا یې سی شپاش ایچ شپاش ده. بیا نفتالین دی، دا هم په ارومټیک هایدروکاربون کې راځي. نفتالین هغه مرکب دی چې فارمول یې د بنزین د دوو کړیو له یوځای کېدو څخه داسې جوړ شوی دی چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده ده. مالیکولي فارمولا او ساختماني فارمول یې په لاندې ډول دي. مالیکولي فارمول یې څه دی؟ سی لس ایچ اته، او ساختماني شکل یې د دوو بنزینونو سره یوځای شوی دی. په مابینځ کې دوه کاربونونو یو دانه ډبل بونډ جوړ کړی دی او دوه بنزینونه سره یوځای شوي دي. بنزینونه سی لس او هایدروجنونه څو دانې دي؟ اته دانې دي. نفتالین د ډبرو سکارو له پرله پسې تکتیر څخه د سپین رنګ کرسټلونو په بڼه منځته راځي چې یو خاص بوی لري. د ویل کېدو ټکی اتیا ډیګري، ایشېدو ټکی یې 238 ډیګري، او په اسانۍ سره په غاز بدلیږي. دا مرکب د کویلاروا له منځه وړي او په تشنابونو کې د بد بوی د لیرې کولو لپاره هم استعمالیږي. نفتالین عموما د بوی د ایسته کولو لپاره په تشنابو، په دوشیانو او هغه ځایونو کې چې هوټلونو غوندې تګ راتګ ډیر وي، په هغه ځایو کې په دوشي کې استعمالیږي. د ارومټیکس هایدروکاربونو څخه وروسته راځو الکول ته. الکولونه د هایدروکاربونونو هغه اکسیجني مشتقات چې د یو یا څو اټومو هایدروجنونو د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو په واسطه تعویض شوي دي. په دې مرکبونو کې او ایچ ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ دی. عمومي فارمول یې آر او ایچ دی، او میتانول یې تر ټولو لومړنی مرکب دی. الکول په عام اصطلاح چې موږ شراب بولو، دا هم الکولونه دي. او ایچ ګروپ په ځان کې لري. میتانول تر ټولو کوچنی دی، د میتان څخه راایستل شوی دی. میتان دی کله چې سو بور واچوي میتانول ځین جوړیږي. میتانول الکول دی، میتان د الکانو کورنی غاز دی. ایتالین ګلایکول دا به د الکول یو بل ډول مرکب دی. یو دوه قیمت الکول دی. انټی فریز یا انجماد ضد ماده په توګه په نکلیه وسایتو کې کارول کیږي. دا ماده یو بې بویه ماده ده، په مایع حالت کې پیدا کیږي، په اوبو کې حل کیږي. محلول یې د اوبو د انجماد ټکی ټیټ راولي. انټی فریز کومه ماده ده؟ دا د موټرانو رادیټر ته رولیږي. بیا د موټرانو رادیټر په ژمي کې د ډیر یخېدو او په دوبي کې د ډیر ګرمېدو څخه ساتي. هغه کومه مواد دي؟ ایتالین ګلایکول دي. ګلیسرین چې یو درې قیمت الکول دي، ټینګه او بیرنګه مایع ده. خوږ خوند لري، په اوبو کې حل کیږي. د ګلیسرین څخه د انټی فریز مادې د پوستکي ملهم، د چاپ، د رنګونو په جوړولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. ګلیسرین خو شته اسپیژنو په دواخانو کې شته. کله چې لاسونه مو چاکسي یا وچاو دي، هغه مال موږ استعمالو. ایتانول یا ایتایل الکول چې موږ وایو، دا یو روښانه مایع ماده ده. تیز ځانګړی بوی لري. د شیدو ټکی د سنتیګریډ 88 درجې دي. د هغه حبوباتو نشایسته او کندي موادو لکه انګورو څخه لاسته راوړي، نو ځکه ورته د حبوباتو الکول هم وایي. ایتالین ګلایکول د حبوباتو څخه خلاص راځي، نو د حبوباتو الکول په نامه یادیږي. ایتایل الکول د کندي موادو د شیرې څخه زایمیز په نامه یو کټلیسټي انزایم د عمل په غیزو له لاندې معادلې سره سم لاسته راځي. ګلوکوز دی، دا ته زایمیز ورچی، دا هغه څخه ایتانول جوړوي او کاربن ډای اکسایډ په لاسته راځي. دا ډیر مشهور الکول دی، په اترو، په رادیټرو، په موټرانو او په ډیرو شیانو کې استعمالیږي. د بیا اضافي معلومات دي د پینول په اړه. پینول، خالص پینول، یو جامد بلوري بیرنګ ماده ده. که چیرې فینول د یو څه وخت لپاره د هوا، اکسیجن او رڼا په مقابل کې کیښودل شي، بنفش رنګ ځانته غوره کوي. فینول زهري او ضد عفونی بوی لري. په طبابت کې ترې کار اخیستل کیږي. زهري بوی لري، ضد عفونی دي. ضد عفونی چې د میکروب ضد دي او په طبابت کې د دې څخه کار اخلي.
د اروماتیک هایدروکاربونونو په دوام مو د الکولونو ځینې ډولونه هم ولوستل. دا مو واورېدل چې اکثرا الکول له نباتي بوټو جوړیږي او د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې په یو عنصر بدلیږي چې ځینې دغه عنصرونه مفید او ځینې بیا مضر وي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، درسی ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، درسی ساعت ته د نن ورځې بیل شوی وخت هم دومره و. راتلونکي خپرونې مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسی دا خپرونه اوری او دا خپرونه لتاسی یا ستاسی د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.